درنو دوستانو ستړي مشه وخت په افغانستان کې د سهار لس بجې شوې. زه اجمل اندر ته یو بار بیا هرکلی کوم. په دې خپرونه کې د رازادۍ راډیوي مجله چې عموما د جمعې په ورځ په دغه وخت وړاندې کیږي هغه خپرېږي. د خپرونې زیاته برخه همدې کلتوري، ادبي او فرهنګي مجلې ته ځانګړې شوې ده. خو مخکې تر دې نه چې د ازادۍ راډیوي مجلې ته ورشو، خبرونه او څو رپورټونه لرو. پیل له خبرونو کوو. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړی استازي زلمی خلیلزاد پرون د ناټول عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره په بروکسل کې کتلی دي. ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې به واورئ چې د امریکا یوه محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا ته چې د کرملن د جاسوسي په توګه یې خپل جرم منلی په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي. بشپړ خبرونه واورئ. د افغانستان د سولې په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد پرون په بروکسل کې وو. دغلته یې د ناټو عمومي منشي ان ستولتنبرګ سره کتلی دي. د ناټو ویاندی اوانا لوګیسکو پر ټویټر په یو پیغام کې لیکلی چې خلیلزاد په دې کتنه کې د ناټو متحدانو او د غوث ملاتړ د ماموریت غړو ته په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره د هڅو په اړه معلومات ورکړل. د ناټو ویاندی د دې خبرو په اړه نور جزئیات نه دي ورکړي. خغلی خلیلزاد بروکسل ته روانېدو مخکې په لندن کې وو. هلته یې له یو شمېر برطانوي چارواکو سره د افغانستان د سولې د هڅو په اړه خبرې کړې دي. ټاکل شوی چې خلیلزاد د اپریل تر لسمې نیټې د سفر په دې دوره کې افغانستان، پاکستان، ازبکستان، اردن او قطر ته سفرونه وکړي. اخوا ټاکل شوی چې په پاکستان کې د افغانستان سفیر عاطف مشل بیرته اسلام آباد ته ستون شي. د پاکستان د صدر اعظم عمران خان لاغه څرګندونه وروسته چې ویل د یو موقت حکومت جوړیدل د افغانستان د ستونزې یوازینۍ حل لاره ده. افغان حکومت ښاغلی مشل د سې شنبې په ورځ د سلام مشورو لپاره کابل ته وروغت. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي د دې څرګندونو په اړه د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له سپیناوي وروسته پرېکړه وشوه چې افغان سفیر بیرته خپلې دندې ته ستون شي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ویان صبغت احمدي تیر ماښام په دې اړه ازادي راډیو ته معلومات ورکړل.
پاکستانی ها از موضع قبلی شان عقب نشینی کردن، بنان ما پس از بحث و رایزنی
خغلی احمدی وای پاکستانیان لخپل پوخانی دریس څخه پشا شول، نو زکه په دې اړه لډیرو بحثونو او سلام مشورو وروسته موږ پریکړه وکړه چې خپل سفیر بیرته اسلام آباد ته د ماموریت د دوام لپاره واستو. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د چهارشنبه په ورځ په یو بیان کې ویل چې د صدر اعظم عمران خان خبرې غلطی تعبیر شوې دي. هرات ته نږدې په مسلخ سیمه کې د سیلابونو له کبله دوه ماشومان مړه شوي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد ازادۍ راډیو ته وویل چې پرون مازدیګر په دې سیمه کې او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې سیلابونو خلکو ته ډیر زیانونه اړولي. د په وینا له بده مرغه دا سیلابونه د مسلخ په ساحه کې د دوو ماشومانو د مړینې او همداراز د ښار په زیاتو سیمو او د هرات په یو شمېر ولسوالیو کې د مالي زیانونو باعث شوي دي. د فرهاد په وینا سیلاب ځپلو ته د مرستو رسولو هڅې روانې دي. له دې مخکې د فاریاب ولایت چارواکو ویلي وو چې د پنجشنبې په ورځ د سیلابونو له کبله د دوو ماشومانو په ګډون ټول څلور کسان مړه شوي. د مخابراتو او معلوماتي ټکنالوژۍ وزارت وایي چې د مخابراتي شرکتونو زرګونه نارجستر شوي سیم کارتونه یې راټول کړي. د دې وزارت وایان سایر ځلان د ازادۍ راډیو ته ویل دا سیم کارتونه پرون د یو کمپاین په ترڅ کې راټول شوي.
په خپل د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژي وزیر په کابل کې په دغه کمپاین کې برخه واخیستله چې د زرګونو سیم کارتونو د راټولونې ترڅنګ د هغه اړوندو فروشاتو مرکزونو ته توصیه وکړله چې باید دغه سیم کارتونو د خرڅلاو څخه ډډه وکړي.
خغلی زلان زیاته کړه چې د دې کمپاین په ترڅ کې د کابل په دی افغانان سیمه کې د روشن مخابراتي شرکت دفتر د دې ډول سیم کارتونو د خرڅلاو لقب له وټړل شو. د افغانستان د مخابراتو او ټکنالوژي وزارت وایي په بیلابیل ولایتونو کې هم د نارجستر شو سیم کارتونو د راټولولو کمپاین پیل شوه دی. دا اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي اسرائیلی پوځ د اړتیا په صورت کې د غزې په تړانګه کې پراخو عملیاتو ته چمتو دي. نتنیاهو د پنجشنبې په ورځ د غزې په سرحد کې د اسرائیلو له یوې پوځي قرارګاه له راستنېدو وروسته په خپلو څرګندونو کې که څه هم وویل چې جګړه به وروستی انتخاب وي، خو زیاته یې کړه چې د په وروستیو کې پوځ ته امر کړی چې په غزه کې پراخو عملیاتو لپاره سرتیري او پوځي وسایل چمتو کړي. پلسطینی وسلوالو د دوشنبه پورز لغزی څخه یو توغنده چې وګد واټن وشتلې شي د اسرایلو د قلمرو خواته وتغه و چې تلبی په شمال کې پر یو کور راپریوت او و اسرایلی یعنی ټپی انکل لدی ورسته اسرایلی الوتکو هوایي حمله وکړ او پلسطینیانو هم د اسرایلو پر جنوب ډزې وکړې د چهارشنبه تر ورځې پنخټو کې ورسته لاغه کمواله راغی چې حماس د مصر په منځګړیتوب اور باندې اعلان کړ اسرایل د غزې په ترنګ کې وضعیت په دقت سره ساري ذکر روانه شنبه په دې سیمه کې د خونړیون خطو لومړی کلی زده حماس زرګونه کسان چمتو کړي چې په دې مناسبت په اعتراضي مظاهرو کې ګډون وکړي د امریکا یو محکمه وایي په پام کې د روسي وګړي ماریا بوتینا چې کرملن د جاسوسي په توګه خپل جرم منلې په اپریل میاشت کې د هغې سزا اعلان شي مېرمن بوتینا اعتراف کړی چې په 2016 میلادي کال کې هغه مهال چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ واک ته رسېده دې هڅه کوله د امریکا په محافظه کارو سیاسي کړیو کې نفوذ وکړي نوموړي پرون د مارچ په 28مه د واشنګټن محکمې ته حاضره شوه او قاضي مېرمن تانیا چوتکان ورته وویل چې محکمه به د اپریل په 26مه خپل حکم صادر کړي بوتینا د دې جرم په خاطر تر 50 کلونو پورې پاپس محکومی دی شي هغه د پرونی محکمې په جریان کې خبري ونه کړې ماریا بوتینا خپل واسینې جرم چې په بهر کې د نارجستر ایجنټ په توګه خیانت دی په دسمبر میاشت کې ومانه پر نوموړي د تورونه فدرالي څارنوالانو لګولي او دا قضیه د امریکا د 2018 کال د جمهور ریاست په انتخاباتو کې د روسیې د ونډې په اړه د ځانګړي څارنوال رابرټ مولر په تحقیقاتو پورې اړه نه لري د ناتو مونشي په توګه د یان ستولتنبرګ د کار دوره پرون تر 2022 کال پورې تمدید شو ناتو پرون د مارچ 28مه په یو خبر پاڼه کې ویل د ناتو غړي د دې ټلوالې د اسري کول او د ټولو چارو د سمون په برخه کې د خغلی ستولتنبرګ د هڅو ملاتړ کوي خبر پاڼه زیاتوي چې د ناتو واړه نه ویش خړو د هغه د کاري دورې د تمدید لپاره رائے ورکړي دوستانو خبرنو ملزادی رادیو نو اوریدل دا نور خبرنو زموږ په پاڼه azadiradio.com کې کتل شي لکه مخکې مو چول د خبرونه زیاته برخه د ازادي رادیو مجلې ته ځانګړې شوې خو ترې مخکې څو ریپورتونه لرو د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت ځانګړې سرمفتی شوی چې افغان حکومت د سولې لټنګې دوه وروسته د نړیوال لمریم رستې پرتخایي دوام ونکړي په داسې حال کې چې د سولې خبرې جدي پړاو تر استلې سیګار په یو ریپورت کې همدارس خبرداري ورکوي چې لسګونه سره خروزل شوی او په خو وسلو سنبال طالبان په سولې ډول په ټولنه کې مدغم نشي نو د سولې هر راز موافقه بل ګواخ سره مخامخ شي لدی مخکې په افغانستان کې د نعام خلکو په تیر خصو مدني فعالانو او سیاستوالو هم د سولې د رواني پروسې په اړه اندېښنې څرګندې کړې وي د سیګار د ریپورت جزئیات له احمد تکل نورو
په داسې حال کې چې متحده ایالاتو په افغانستان کې د سولې د ټینګښت لپاره هڅې چټکې کړي د افغانستان د بیا رغونې په چارو کې د امریکا د حکومت د ځنګړی مفتش اداره سیګار په یو نوی راپور کې خبرداري ورکوي چې افغان حکومت د سولې لټینګې دوه وروسته د نړیوالو مالی مرستې پرته خای دوام ونه کړی راپور یادونه کوي چې په افغانستان کې د دوامدار سولې د ټینګښت بیا به هم زیاتوي چې لګښت یې یوازې نړیوال مرستندویان ورکولای شي د سیګار مشر جان سوپکو پرون په واشنگټن کې د ستراتیژیکو او نړیوالو مطالعاتو په مرکز کې د دې راپور جزئیات له خبريالانو سره شریک کړل په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که شاوخوا 15000 وسلوال طالبان په سولېز ډول په ټولنه کې مدغم نشي د سولې هر راز موافقه به له ګواښ سره مخامخ شي ځکه هغه طالبان چې ډیر د سولې لیوال نه دي او یا له سولې د ګټې اخیستو تمه لري ښایي بیا یا جګړې یا لوټ تالان ته مخه کړي ښاغلی سوپکو وویل چې د افغانستان د اقتصادي ودې او کاري فرصتونو په برخو کې په تیرو څو کلونو کې هیڅ کار نه دی شوی په داسې حال کې چې تمه ده وسلوال طالبان به د سولې د یوې موافقې په نتیجه کې عادي ژوند پیل کړي
That's good news is we're focusing on the region focusing on economic
دا خبره ده چې پر سیمه او اقتصادي ودای تمرکز کیږي خو دا ودا په نوي زیږیدلې حالت کې ده زموږ ډیر وخت او پیسې ځکه له لاس ولاړل چې مخکلې د مو په دې برخه کې هیڅ اقدام ونه کړ او ډیر پیسې مو پر اباس کارونو ولګولې نه په حقيقي برخو څو د افغانستان حکومت او اقتصاد وکولای شي د کاري فرصتونو پر امینس تکول او تمرکز وکړي په تیر چې شاوخوا 15000 طالبان چې خروزل شوی او خې وسلې لري باید د سولې د موافقې په نتیجه کې په ټولنه کې مدغم شي سیګار په خپل نوی راپور کې هغه خطرونه را برسېره کړي دي چې د امریکایي چارواکو او طالبانو د خبرو د بریا او د سولې لټینګښت ورسته خای افغانستان ورسره مخامخ شي. سوبکو په خپل وینا کې ویل چې پالیسی جوړونکي باید دا خطرونه له پامه ونه غورځوي او د مخنیوي لپاره پر پلانونو کار وکړي.
What we are trying to do in this report is
هغه څه چې موږ په دې راپور کې غواړو دا دي چې احتمالي خطرونه را برسېره کړو، څو پالیسی جوړونکو فکر پرې وکړي او اوریدلې مې دي چې ځینو پالیسی جوړونکو دا کار پیل کړی دی او کانګرس په دې اړه فکر وکړي، ځکه داسې خو امکان نه لري چې د سولې له موافقې یو ورځ وروسته د پلانونو جوړول پیل کړي. د سیګار راپور زیاتوي چې د سولې د خبرو له بریا وروسته خای 300 زره کسیز افغان امنیتي دفاعي ځواکونه په هغه صورت کې چې معاشونه یې ورونه رسیږي د افغانستان ثبات له یو جدي ګواښ سره مخامخ کړي. د سیګار راپور دا یادونه هم کوي چې د سولې له موافقې وروسته په افغانستان کې په سیستماتیک ډول د ښځو پر وړاندې د ناوړه چلند بیا پیل به له افغانستان سره د امریکا د کانګرس د مرستو او د عوامو د ملاتړ د کمیدو باعث شي. سیګار خپل راپور په داسې حال کې خبروي چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د حکومت ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد په روانونه کې اروپایي هیوادونو افغانستان او سیمې ته د خپل سفر نوې دوره پیل کړې او تمه ده چې د طالبانو له استازو سره بیا هم په قطر کې خبرې وکړي.
ازادي راډیو لوونه تروو
د کونړ په مرور ولسوالۍ کې ولسی خلکو د سړک د بیا رغول د لپاره حشر کړی. دوی وایي د خام سړک به خپل ترمیم کړي خو په اساسي توګه د پخولو غمې باید حکومت وخوري. له کونړه د روح الله انوري ریپورت اورو.
دلته د کونړ مرور ولسوالۍ په لزګونو ځوانانو سپینګیرو او ماشومانو بلچی او کولنګونه راخستې او د سړک ترمیم د پاره حشر پیل کړي. دوی وای حکومت نه د سړک د بیا رغولو په خاطر زیاتې غوښتنې وکړي خو چای پر غوښتنو غوږ ونه غرولو. نو نن ځکه خپل لاس په کار شول. عبد الغفار خان او محمد اسماعیل خدمت ازادي راډیو ته ویل
ته د خټیر د اسمان نیولې ته د مرور د دغه پر ټول کچا سړک د ډیر وګت دین مت را ته کار ونه کول کوم څه پوري مخفل راوتلې وروره د شرم کړي دی ولګي دا کانی دا کانی ولا واره
مونږ تقریبا کار کړی دی
شلتن او اسمار ولسوالی سره نخلوی او په دغه لار په زرګونه کورنۍ پرتی دي چې د سرک د خرابوالي په وجه ټول ستونزو سره مخ دي.
زمونږ د ولس غټ ستونزه دا ده چې دا سره خامه ده. کله چې تا بعضی مریض ته په خشي مشکلات پېښ شي نو زمونږ هغه مریض چې کله هسپتال ته رسیږي نو په ګاډي کې هغه چل تر رسیدل ډېر ستونزو سره مخ شوی. یا کله نسایي ولادي مشکلات پېښ شي په کلی کې نو زمونږ هغه مریض چې ده هغه ته په وخت باندې نشي رسیدلی.
حشر کوونکی له حکومت غواړي چې یاد سرک باید ورته قیر شي او که بیا هم پرې جغل واچول شي نو د باران کېدو او د موټرو د تګ راتګ سره ډیر زر خرابېدای شي.
دا غوښتنه لرو او چې زمونږ دغه سرک موږ ته پوخ کړی راته ځکه ډیر زیات قومونه ته پراته دي ډیر مشکلات سره مخ یاستو.
دا سرک زمونږ ډیر خراب دی، پوخ نه دی، ټولې دي، بیماران پیدا شي، زنانه کندو کفر دی.
په کونړ کې د ټولګټو چار رئیس انجینر عبدالله دورانی د چار شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د مرواری او اسمار ولسوالۍ ترمنځ د سرک رغولو چارې روانې دي.
دا سرک د یو شرکت لخوا عملا باندې کار روان ده چون د دې سرک بعضې نقطې ډېرې مشکله توګه کندن کړې شوې دي چې هلته کمله تیږه وه او د سیند غاړه وه. په دې باندې وزارت فایده ما چې ریاست اکادمي ته هدایت ورکړی و چې دوی به جدي مراقبت کوي. تر موږ د مراقبت لاندې ده ځینې تخنیکي ستونزې لري، د هغو په اصلاح کېدو به عمل د دې کار شروع کېږي او موږ ته یې وعده راکړې ده. حتی د جلال آباد چې زون د انراب مسؤول هم ما سره په دې هماهنګ ده چې دا کار به جدي مراقبت لاندې نیسو او دا کار به خلاصوو.
خلک وایي حشر کول په افغانستان کې پخوانی دود دی او د همدې دود په برکت به ولسونو لوی ویلې، سربندونه، سرکونه او لارې جوړولې چې نن سبا په ټولنه کې د حشر لرغونی رواج کمزورې شوی او خلک د کوچنیو کارونو د ترسره کولو دپاره هم د حکومت او مرستندویانو په تمه لاس تر زنې ناست دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
چې تحریک طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سورای سرمانه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشن آسمان لندی هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
دا د ازادۍ رادیو د دوستانو وسم د ازادۍ رادیو مجله.
ازادۍ رادیوی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
د ازادي رادیو مجلې درنو اوریدونکو سلامونه او خیچاري. یو ځل بیا د یو نوي رادیو مجلې په وړاندې کولو ز محبوب شاه محبوب تاسو سلامونه او هرکلی کوم. د مجلې په نننۍ غنه کې د فرهنګي خبرونو ترڅنګ د مانو او سپیلنې په دودیز ارزښت راپور لرو. په هنر جاج کې له محمد الله اریان سره د ماشوم پالنې په فرهنګ غږیږو.
مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ ټولنیز نزاکت بولو، فصل کې دا تر ټولو غټ اجتماعي بې نزاکت.
په فنکار برخه کې کوزی پښتونخوا ته تللی یو او هلته له محمد ګل منصور سره د هغه په فن خبرې کوو.
نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې، ټوټلی د ژوند لارې بندې شوې. نو په شاعرۍ مې پیل وکړو.
په زر پاڼو کې به یوه پخوانۍ کیسه بادشاه او وزیر واورئ.
چا وویل چې هلی درمل راوړئ، چا سر وهلو، چا ځان او چا څپه او چا څه.
په ادب جام کې د دیارلسمې هجري پیړۍ شاعر نور الدین احوال اورو.
نور الدین سربیره پر سوداګرۍ یا دوکانداری یو توریالی یو جنګیالی سړی تیر شوی دی.
او په ورخمین خیال کې به د تایر زلاند نظم واوري.
ما وې که خط پرانیزم بیا به وې سلی کلی، خدای خبر بیا به دی وې سرنګ تا خلی کلی، بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره.
آزادی رادیوی مجله، د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
دا ژوند خو زموږ کم د محبت لپاره هم دی. حیران یم چې نفرت ته وزګاریږي خلک څنګه. ژوند د مینې او خلوص یو رنگینه ټولګه ده او هر پاڼه یې باید د مینې په تور ښکلې شي. که چیرې ژوند بې مینې شي نو ښایي سکون او آرامي هم له منځه لاړه شي. بې مینې ژوند راته څه داسې بې نمکه ښکاري لکه د کلي له ملکه چې خاني لاړه شي. راځئ له یو بل سره د مینې ښېګڼه وکړو او رامنځته شوي نفرتي فاصلې له منځه یوسو. همدا لار د یوې ټولنې د نجات او جوړېدو لار ده. په همدې هیله نننۍ خپرونه پیلوو او په سر کې له مریم توخینا د تېرې اونۍ فرهنګي خبرونه اورو.
د لیکوال څېړونکي کره کتونکي او د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د پخواني لوی رئیس محمد زرین انزور د نمانځنې په ویاړ غونډه وشوه. یاد غونډه د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مرکز جوړه کړې و چې په کې د هواد یو شمیر سیاسونو ترڅنګ غنو فرهنګیان او لیکوالانو برخه اخیستې و. د افغانستان د مدني ټولنې د همغږي مشر ډاکټر وحید الله تړون وویل چې محمد زرین انزور د افغانستان ملي راډیو تلویزیون بیرته په پښو ودراوه او د پام وړ کارونه یې پکې وکړل. د تړون په خبره چې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون فلجه اداره ښاغلي انزور بیرته په پښو درولې ده او اوس په هیواد کې په شمار رسنیو کې راځي. د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت د فرهنګ معین پوهان باوري د انزور پر ژوند او کارونو رڼا واچوله او نوموړی یو سترګور نقاد او څېړونکی یاد کړ. اطلاعاتو فرهنګ وزارت د نوي کال په مناسبت د تاریخي سندونو او خطي نسخو نندارتون جوړ کړ. په دغه نندارتون کې تاریخي سندونه او خطي نسخې د وو ورځو لپاره نندارې ته وړاندې شوې دي. د دغه نندارتون د پرانیستلو په مراسمو کې د فرهنګ او هنر معین خبرې وکړې او ویل چې نوی کال زموږ ملت ته ارزښتناک دی. د راتلونکي کال کې د اطلاعاتو فرهنګ وزارت ځینو پروګرامونو ته په اشاره سره وویل چې د هېواد خپلواکۍ د بیرته ترلاسه کولو د سلمي کلیزې نمانځل په لومړیتوب کې دي. پوهان باوري د هیواد له څېړونکو محققانو او پوهانو څخه وغوښتل چې له ملي آرشیف څخه د تحقیقي انسټیټیوټ په توګه کتنه وکړي. باوري د انتخاباتو د ترسره کولو په باب هم خبرې وکړي او وی ویل چې راتلونکی کال به د افغانستان د خلکو لپاره د سولې او د شفاف انتخاباتو کال وي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرست حسینې صافی په کابل کې د چین د ولسی جمهوریت له سفیر له بهرنیو هیوادونو سره د چین د دوستۍ د اړیکو له رئیس او له ملګري هیات سره په کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي اړیکو په لازیا ټینګښت او پراختیا باندې ټینګار وکړ. په دې کتنه کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د فرهنګي همکاریو او اړیکو د لازیا ټینګښت او پراختیا په بدخشان ولایت کې د افغانستان او چین د ګډې فرهنګي ونې د منځنې د بدخشان د واخان په سیمه کې د دواړو هیوادونو د لرغون پوهانو د ګډې څېړنې او د افغانستان د ژبو په باب د څېړنې په باره کې خبرې وشوې. دغه راز په دې کتنه کې چینایي هیئت د افغانستان تاریخ آثار د آسیا په مدنیتونو کې له ډېرو ارزښتناکو آثارو څخه وبلل او د چین په ولسی جمهوریت کې د عینکو د مسو د آثارو د نندارتون د جوړولو غوښتنه وکړه. هغوی غوښتنه وکړه چې د افغانستان یو شمیر تاریخي آثار د آسیایي مدنیتونو په پروګرامونو کې چې د چین په ولسی جمهوریت کې جوړیږي نندارې ته وړاندې شي. د اطلاعاتو فرهنګ وزارت سرپرستی څرګنده کړه چې د رسمي پړاوونو له تعقیبولو وروسته به د چین په ولسی جمهوریت کې نندارې ته د دغه آثارو د وړاندې کولو په برخه کې اقدام وشي.
موري ماڼو ورته لوګې کړه زیارت ته تللې چا به مخ لیدلې وینه. په مانو او سپیلنیو سره د نظر ماتول او یا هم د نظر وچول د آریایی او په ځانګړي ډول د پښتني فلکلور یو غښتلی او قوي برخه ده. دا ځکه چې آریایی اقوامو ته د مانو او سپیلنیو لوګې له بل هر لوګې سپېڅلی او پاک ښکاري ده. نو په همدې بنسټ د سپیلنیو او مانو په لوګې نظر ماتوي. په آریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام هم د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکې له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. زموږ همکاري فرشتې مرسلی په اړه راپور برابر کړی.
په آریایی جغرافیه کې سپیلنی یا سپند ځکه پاک او سپېڅلی لوګې لري چې مخکې له اسلام د ماڼو او سپیلنیو استعمال د وخت دینی او مذهبي جنبه لرله او دا توکی له اسلام وروسته هم د تقدس په جامه پاتې شو. لیکوال او څېړونکی احمد ګل وایي چې سپیلنی د آریایي اقوامو هغه سپېڅلی ګیا ده چې د نظر ماتولو او مقدسو ورځو د لمانځلو پر مهال به یې کاروله. هغه یې د تاریخ په اړه وایي.
اسپند ډیره سابقه لري، د موږ په ګران هیواد کې هم ډیره سابقه لري. تر هغه ځایه چې زه معلومات لرم اسپند تقریبا 2000 کاله د مخه پیژندل شوی دی چې د دې ګیاته په نامه د هورمول هم د ګیا یادیږي.
د ښاغلي احمد ګل په خبره چې سپیلنی که له یوې خوا د نظر ماتولو په مخه کارول شوی، له بلې خوا به په شایي ماڼیو کې د خوشبویۍ لپاره هم کارول کېده. نوموړی زردشتي پاچا ته په اشارې سره وایي.
یو زردشتي پاچا و چې نوم یې نقشبند و او اولین ځل دپاره د دغه دعا د اسپند د پنځو پرشتونه چې د یزد په نامه یادیږي د ته لاسته راوړی ده. او دوی هم اسپند چې شي لپاره پکاروه د اشیاء د حفاظت لپاره چې د بد سترګونه وساتل شي او د خود پاکولو لپاره استفاده کوي.
وجیا چې د مهال په کابل کې وسیږي وایي چې سپیلنۍ او مانو اکثره په غرونو کې کیږي او د نږدې سیمو خلکو کې وچوي او کله چې وچي نو بیا پرې نظر ماتوي. دا چې په سپیلنیو او مانو ولې نظر ماتیږي هغه یې په اړه وایي:
زه بازار ته ځم، یو نوی شی اخلم، یو ښایسته شی اخلمه، هغه زه همیشه مانور ته د دوام په خاطر سه نظر نیسي، دودنه که بیا نظریږي، مثلا یا سوزي یا شکیږي یا نور شیان ورباندې کیږي، ټول خلک یې کوي مانو دودی.
د کابل د ښځو په بڼ کې یوه 45 کلنه ښځه چې خپل نوم رازیخی وایي چې په کور کې سپیلنۍ او مانو د مهم توپ په څیر له ځان سره ساتي او د ضرورت په وخت کې پانګار اچوي ترڅو لوګای وکړي.
مانو ماشومانو ته د بس غټولو ته نه پیږم، څوک وایي نظر ده، څوک وایي ګناه ده، خو موږ خپل قدمي کارونه کوو. ماشومان سیزیلو کې مانو ورته د څوک سي مریضي مانو ورته د چون دادي موږ قدمي همداسې رواج هم د مور پلار هم سي کړی، موږ هم همدا کار کوو. نو
د سپیلنیو او مانو لوګای څه ګټې لري؟ اولی په مولس کې دومره مشهور شوی توکی دی. د پښتنه راته یونانی طبیب حاجی عرفان حقانی ځواب کړي:
خو اسپان یک نباتی است که
سپیلنی د یو داسې نبات پانی دی چې ګټه یې زیاته ده. په یونانی طبابت کې د سپیلنیو لوګی د کوټې بوی ختموي. بل دا چې د میکروب ضد خاصیت لري او د کوټې ککړه هوا پاکوي. همداراز که چیرې په اوبو کې جوش شي نو د پښو د درد لپاره ګټور دی او حتی د قالینې د تارونو د رنګولو لپاره هم پکارېږي.
اسپان جوش میدن که به خاطر که اموتارای قالین رنگ میره و از رنگ از استفاده میکنیم به خاطر قالین.
دینماوری په خبره که چیر سپیلنه پا اوبو که جوش شی او پا اوبو طول بدن پریمینزل شی نو لیوی خواه میکروبون وجنی او لبلی خواه جلد نرم او تازه ستی.
نن ماشوم د سبا ځوان او د بلی ورځ رهبر دی، نو د ماشوم په پالنه کې باید ناغېړي ونشي او په شعوري توګه باید وروزل شي. دا چې دا روزنه باید څه ډول وشي او کومې لارې چارې دي چې د ماشوم پر روان مثبت اغیز کوي، دا او دې ته ورته پوښتنې لیکوال او ژباړن محمد الله آرین په نننی هنر جاج کې ځوابوي.
هنر جاج
بیا هم ډیره مننه آرین صاحب چې خپل قیمتي وخت مو تر اک ستړي مشي.
خوشاله اوس ډیره مننه.
پښتنه دا کوم چې په ټولی نړۍ کې او بیا هغه هیوادونه چې هغه په لومړی درجه کې قرار لري او په هغه د تهذیب لمخې په لومړی قطار کې دي، هلته د ماشوم روزنې ته ډیره پاملرنه کیږي. ماشوم روزنه یعنی څومره مهمه ده د انسان په ژوند کې؟
مننه قدرمن محبوب صاحب. په اصل کې د ماشوم روزنه د ټولنې روزنه ده. د ماشوم روزنه د روښانه راتلونکي زیری ده. د ماشوم روزنه له راتلونکو مشکلاتو د خلاصون لاره ده. هغه ټولنې چې دوی ډیر مصرف د ماشوم په روزنه کې، دوی ټیکاو لري، ثبات لري، ژوند لري، یعنی اجتماعي سکون لري. او هغه ټولنې چې د ماشوم ژوند ته، د ماشوم روزنې ته پاملرنه نه کوي، دوی نه یوازې په خپل حال ژوند کې له مشکلاتو سره مخ دي، همدغه ماشومان د دوی مستقبل او راتلونکي هم له مشکل سره مخ کولای شي. نو د ماشوم روزنه د کوره تر ټولنې، تر کلي، تر ولایت، له ولایت تر هیواده، په اصل کې د وطن اساس جوړي. دا د پلار او د مور مسؤلیت چې دا اساس، دا بنسټ، دا تهداب پوخ کړي که خام کړي، په سمه طریقه یک دی که په ناسمه طریقه یک دی، دا تر ټولو ډیره مهمه مسله ده. نور دنیا دې برخه کې ډیر زیات کار کړی دی. یعنی موږ که بیخی هغه عادي او مثال در که ماشوم ته حتی کارتونی فلم نه لري، چې هغه بیخي او عادي ضرورت ده. د ماشوم چې نیتې ښوونځي ته بوځنه کتاب و کتابچه ورته واخلي، 15 دقیقې په مصروف کې یو کارتونی فلم ده چې موږ ماشوم ته نه لري. دا چې په کور کې مثلا موږ داسې ډېرې کړنې دي چې موږ یې ناز بولو، خو په اصل کې دا له ماشوم سره تبعیض ده، زیاتی ده، د ده د رشد او د ده د ذهني پیاوړتیا مخنیوی ده.
همدلته زه پوښتنه کوم، دا زموږ پروګرام به اوس په ډېرو لرو پرتو سیمو کې اکثره هغه خلک هم اوري چې هغوی بې سواده دي، هغوی حتی د ماشوم د روزنې په برخه کې یوه کرخه هم کله نه ده لوستې. نو هغوی سره به پوښتنه دی چې یاره زه خپل ماشوم څنګه وروزم، دغه لارې چارې څه دي چې دا لارې چارې وخوځي؟
څو خبرې ډېرې مهمې دي. یو دا د مخکې تر دې چې ته غواړې پلار شي او ماشوم پیدا شي، په دې فکر وکړه چې د ما راتلونکی ماشوم باید څنګه ژوند ولري. دا تر ټولو مهمه پوښتنه ده چې ته له ځانه باید وکړې او په خپله ورته ځواب پیدا کړې. کله د دې پختن ته ځواب پیدا کړي تا ماشوم به یو پیاوړی او بریالی ماشوم. بل مهمه خبره دا ده چې موږ د ماشوم له زیګونه تر لس کلنۍ پورې چې دې ته په ارواپوهنه کې د ماشوم د رشد مراحل وایي، چې دی په هر حالت کې د رشد په حال کې د هر څه په اړه پوښتنه لري، ترې د ټولې پوښتنې باید ځواب کړي. مثلا که تا نه ماشوم پوښتنه کوي چې پلاره د الوتکه څنګه الوسي، مهمه نه ده چې ته ده ته ډېره مسلکي ځواب ورکړي چې دا ماشین لري، انجن لري، تیلور لویږي، بیا پیلوټ لري، بیا دا لري. که ته دومره نه پوهېږي، بیخي یو ساده کلیوال سړی دومره خو ورته ویلی چې دا له کابله را الوتې ده او تیل خوري، ښه چې دا تا ورته ځواب کړه، دا چې بیا تیل څنګه خوري نورې پوښتنې ده په ذهن کې پیدا کېږي، وخت ده تم ځینې ځواب وي. بله خبره دا ده چې ماشوم له اجتماعي ژوند سره باید آشنا کړي. مثلا اوس هم په کلیوالو سیمو کې د پلار د مشرانو تر مخ خپل ماشوم نه اخلي. دا که څه هم موږ یې ټولنیز نزاکت بولو، په اصل کې دا تر ټولو غټه اجتماعي بې نزاکتي ده. ځکه کله ته چې په دې نه شرمېږي چې پلار شي، کله په دې افتخار کوي چې ته ماشوم لرې، نو په عام مجلس کې چې کله تا ماشوم خونې ته راځي، تا سره پلار، وروڼه یا نور خپلوان ناست وي، ته کوشش کوي چې ماشوم تا ته در نه سي، دا له ماشوم سره تبعیض ده. یا مثلا کله چې موږ ډوډۍ خورو، اول د مشر لاس وینځي، خو ماشوم دا له ځان سره داسې فکر کوي تر هغو چې ده ته نوبت را رسیږي، چې لکه چې ما ته به د ډوډۍ کې ځای نهسته. خو دا چې ته وروسته لاس وروینځې، دای در سره په ډوډۍ کې نه، دا دومره ناهیلي چې په دې تیرې، دا فصل کې د ده د ذهن او د رشد وژنه ده. په تر ټولو مخکې اول باید د ماشوم لاس وروینځي، دی کینه او دی په دې مطمئن کې چې ته دلته ما سره ډوډۍ خوري. ماشوم ډېر وړ ارمان لري چې په کلي کې له پلار سره په موټر، بایسکل، موټرسایکل باندې بازار ته ولاړ شي، اما پلار دا هیله نه پوره کوي. معقول دلیل هم نه لري، یوازې دلیل به ده سره دا وي چې دا به مانه ولوي، کله چې پلار ماشوم سره یې ولې ولوي، دا بوزه بازار ته چې دی بازار وویني، ژوند وویني، په دې پوه شي چې خلک بازار ته څنګه ځي، سودا راوړي. 200 پوښتنې ده په ذهن کې دي چې دا دوکان به څه شته وایي، سودا به څه شته وایي، بوره به چرته ایښي، شیرینی به چرته ایښي، دا ټول ده ته وښایي. وروسته بل پړاو دا ده چې ماشوم موږ باید له کتاب او قلم سره آشنا کړو. یو ارواپو وایي که نور مو وس نه کېده، زاړه اخبارونه واخلئ، کور ته یوسئ، پرېږدئ چې ماشوم یې وشکي. همدارې کاغذونو کړپ او کړوپ دی له کاغذ سره، دی له قلم سره، دی له ټکو سره آشنا کړي. که څه هم وایي ستاسو ماشوم لوستلی نه سي، خو د دغو ټکو عکاسي ده په خپل ذهن کې کړې. دا بله مهمه خبره ده. کله چې ماشوم ښوونځي ته ولې، ته له ماشوم نه وپوښته، ماشوم ذهنن اماده کړه. ډېر ماشومان درې موږ په کلي کې ښوونځي ته نه ځي، په ژړا ځي، په زور ځي. په اصل کې مشکل دا ده چې موږ یوازې په دې خوشحاله یو چې زه اولاد لرم او د ما اولاد ښوونځي ته ځي. دا چې ته ذهنن ښوونځي ته اماده کړي، دی کله بې ښه او بې بده له نورو ورونو سره ښوونځي ته ولېږي، ته ورسره کله ښوونځي ته ولاړ شي، ته په ده ښوونځی وګورې چې په ښوونځي کې ماشومان څه کوي، نو د ذهنن اماده کېږي چې د ښوونځي ته ولاړ شي.
دا مخکې دا د ناز خبره وکړه، آرین صاحب، د ناز مسله څه ډول ده؟ اکثره خلک چې دي په کورنۍ کې خپل ماشوم د بیخي ډیر زیات ناز ورکوي، هر خبرې مني.
کاشکې منلی وای، زه بیا برعکس فکر لرم. ناز نه، مثلا څنګه ناز ورکوي، زه اوس درته د ناز ډولونه وښیم. په کلي کې د ډېرې شیرینی خوړل ناز ده، حال دا چې دا د ماشوم په زیان ده. خو که ته وچ منه کوې، دا بیا زیاتی ده له ماشوم سره. تدریجي دی د دې په ګټو توانونو پوهېږي چې بچو غاښونه دې خراب وي، او دا په ګیډه کې چینجي پیدا کېږي، او صحت ته دې ښه نه ده، تدریجي راکمه ده. یا مثلا یو پلار ده ماشوم په خاورو کې لوبو ته نه پرېږدي، چې ولې دا په ما ګران ده، پښې چاودي کېږي او لاس چاودي کېږي. دا په اصل کې تبعیض ده له رواني پلوه،
یعنی ماشوم باید پرېښودل شي.
باید پرېښودل شي، ځکه د ده د وجود محافظتي سیستم د نورو ویروسونو په مقابل کې قوي کېږي. ته دی پرېږده چې په خاورو کې لوبې وکړي، په سر خاورې باد کې، بیا راوله او بودی وی وینځه، پاک که صفا کړه. دا بله برخه ده. بل ناس چې موږ ماشوم ته مثلا ورکوو، هغه دا ده چې له ځانه نه لرې کړو، دا ماشوم بې زړه رالویږي. ماشوم کله باید ته پرېږدې چې له خپلو همزولو سره لوبې وکړي، تل یې ونه څاري، ځکه ماشوم تر 15 کلنۍ، 16 کلنۍ پورې څارنې ته ضرورت نه لري. د ماشوم څارنه له 1 کلنۍ پیلېږي، ځکه دی ملګری پیدا کوي، دی ټولګیوال پیدا کوي، دی کوڅې ته ځي. تر دې وروسته دی ځکه وڅاره چې د ملګري څوک دي، ښه خلک دي، بد خلک دي، په کور کې با اخلاقه دي، بد اخلاقه دي، پوچخولي دي که مؤدب دي، داسې وڅاره. له هغو یې مه منع کوه، کوشش وکړه هماغه بد ملګري ده ته مثال کړي چې هغه ښه نه ده. خلق ته بیزار ته باید هغه سه نسی ولی لغیم باید مطلق مننه
په دغه برخه کې د مور مسولیت زیاتی کړه پلا
ښه دلته مسولیتونه مساوی دي د موږ متاسفانه یو بل بدیدا ده چې پلار ماشوم یوازې دي لپاره چې خولي کې او د باندې یو باسیده فکر کوي چې ما مسولیت هم ده نور ناروغي ژړا قرارول دا ټول په مور ورچ دلته د ماشوم تر زیګون ورسته مسولیتونه 50-50 50% د مور مسولیت 50% د پلار مسولیت هغه مسولیتونه چې پلار لري مور نشي کوي چې مور لري پلار نشي کوي دلته د ماشوم پر روزنه کې مور او پلار 50-50% مسولیت لري چې دوی دواړه باید ماشوم پر روزنه کې پوره متوجه وسی د ماشوم یو یو هغه ذهني دغه داده چې له مخالف جنس سره د علاقه مند لري مثلا لور ډیره پلار ته ميلان لري زوی بیا برعکس مور ته ميلان لري د دې لامل هغه د دوی ترمنز مشترکات لور له مور سره مشترکات لري د مشترکات د ټکر لامل پلار ته ځکه پلار معمولا د لور په مقابل کې د مور په پرتل ډیر تر هم نه کار اخلي زوی بیا له مور سره مشترکات نه لري اشپزخانه ته نه ځي دی ګای نه کوي کاری نه وینځي نو معمولا هغه به د مور خواته ميلان لري ځکه پلار کله ورته چې ما بوټان راوړم د ما صادر راکو د ما تصبیر راک برعکس مور بیا دانه کوي هغه به یې خو ميلان لري دغه ميلان په رواني لحاظ منل سوي دي خو کومګي داسې کوچ 50% لور مور ته ميلان ولري 50 پلار ته 50 زوی مور ته 50 پلار ته یعنی موږ خپل مسولیت ادا کړو
دا روسي پښتون په توګه کچیرته د کوم وړاندیزونه او کومي برخې چې تاسو تشریح کړئ کدا چیرته په پام کې ونیول شي غټي څه دي او کچیرته په پام کې ونیول شي زیانونه څه دي
غټي ښه غټه رازم دوه غټي لري مور او پلار ته غټ هر مور او پلار دار مان لري چې با تربیه با شخصیت با کریکټر اولاد ول تر دې بل غټه غټه نست بی شخصیت بی ادب اولاد د هیڅ مور او پلار ارمان هم نه او د هر مور او پلار ارمان ده چې اولاد یې سیالو نسیال د یو غټ شو دوه مګټه اجتماع ته موږ چې کله یو با مسولیت ماشوم زیګو پاسل کې موږ یو اجتماع ته یو با شخصیت فرد تقدیم کړ خو که موږ یو بی شخصیت ماشوم زیګو دا سبا غل ده اجتماع ته مشکل ده دا سبات مثلا په نور ناروا کارونو لاس پورې کې اجتماع ته مشکل ده دا نور بیا ادبي کې خلکو ته مشکل ده نو کومګه د دې روزنه ته پاملرنه وکړه نه واز چې کورنۍ ته افتخار ده حتی په ځان بسیا کې اجتماع ته خیر ده ولسته خیر ده انسانیت ته خیر ده یعنی کومګه په مسولیت بچي لوی کړي یوازې موږ ته ګټه نه ده د دې ګټه اجتماع ته ده وطن ته ده سیمه ته ده خلکو ته ده انسانیت ته
ده زړیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه زړیر به وسوم او ستانه غریبی و نشوه مکه غخته هم خو زموږ منځ کې یاری و نشوه د استادت لونه پس مزړه راټولول نه شو ما ډیر همت وکړ خو ما نه زندگی و نشوه دغه بیتونو خالق محمد ګل منصور ده دغه شاعری روانه ساده او عام فهمه ده او هم دا چې ګڼ مینوال لري منصور لاره د خیبر پښتونخوا د هنرخیز سیمې سوات اوسیدم کړي خی هم دا عمل به چې شعر یې هم له کلا مینې او عاطفې ډک دی د فنکار په نننۍ برخه کې زموږ همکار زبی مومند له ښاغلي منصور سره د هغه په شاعرۍ مرکه کړي
فنکار
منصور صاحب که په لومړی کې راته دا وایي چې شاعرۍ تم څنګه مخه کړه
شاعرۍ داسې چل دی چې کله یو انسان د مایوس شي دنیا نه د هر څه نه د هغه ژوند له څه لار ګوري چې هغه ژوند خو تېرول غواړي که نه نو هغې دپاره څه لار ګوري ځان له چې یاره څه لار پیدا کړم چې زه ژوند وکړم یا داسې یا داسې نو بس دغه شانتې زما سره هم لارې ختمې وې ټوټلي د ژوند لارې بندې شوې نو په شاعرۍ مې پیل وکړو
تاسو څه وجه شوې وه چې تاسو باندې ژوند لارې بندې شوې وې څه مشکل وو
نو کله چې داسې زړه په چا پورې وتړلی شي او مات شي او دنیا کې سي داسې فکر راشي که نه نو بیا لارې بندې
دي نه ښکاري چې مینه هم کړې ده
داسې چل دی چې مخکې و زمانه چا تپوس وکړو چې یار تاسو مینه کړې ده نو ما به خبره ګول ما ګول کړه که نه داسې یار داسې او ما مینه کړې ده د وطن سره او ما مینه کړې ده خاورې سره په دې کې خو شک نشته خو اوس دا سو زما دا سو مارکیو شوې چې زه په دې خبر نه مونږ کرېږم داسې ما ته ښکاري چې زه کله منکرې کوم چې ما مینه نه ده کړې، لکه داسې ښکاري ما ته لکه زه چې د چا حق خورم، زما مینه کړې ده او زه مینه کوم او زه په دغه یو نوم باندې ژوندی یم او په دغه یو نوم به مرم.
ډېر ښه منصور صاحب. منصور صاحب، که دا راته ووایي چې تاسو کله شاعرۍ ته رامخه کړه، که هغه وجوهاتو یا لاملونه وه خو به وو، خو آیا تاسو د دې خپلې شاعرۍ نه مخکې د کلاسیکو شاعرانو شاعري لوستې وه؟
نه، زما د دې نه مخکې داسې عجیبه غوندې چلو چې ما د دې نه مخکې نه شاعري لوستې وه د شاعرانو، نه مې داسې شوق و او نه مې داسې خیال و. خو زه یو خبر خو ما کوه چې زه آرټسټ وم، مصور، نو دا مصور هم تخلیق کاری، لکه ما په وړوکوالي یو تصویر جوړ کړی و، داسې یو کچکول او یو زړه و، په هغې باندې یو بوټ پروت و او داسې د هغې نه اینې به دی او که نه، داسې یو دغهوندې تصویر ما جوړ کړی و. داسې ډېر تصویران ما جوړول او زما خپل وړوکې دوکان هم و د پینټر آرټسټ، نو زه ډېر وړوکې هم و، شاګرد مې ډېر لوی و، نو چې کله به ګاک راغی هغه زما شاګرد ته به وي چې استاد داسې داسې نه، هغه ورته بیا داسې شرمندې حالات سره وي چې استاد خدا دی، نو هغه ته بیا ما سره ورځې پس بیا پوه کړو، هغه وایي ښه دا دی، نو زه خو ډېر وړوکې هم که نه، نو بیا هغه مې پوه کړو چې داسې مه وایه، خو بس خبره ورسره کوه که نه، ختموه سره بیا وروسته زه دانه کار کوم. نو داسې لکه دغه فن چې کوم و څه نه څه د آرټ هغه ما کې موجود و.
نو لکه د کلاسیکو شاعرانو شاعري تاسو نه وه لوستې دې نه مخکې؟
نه، له دې نه مخکې ما داسې شاعري لوستې نه وه، او داسې داسې هم نه وه چې بد راباندې هم لګېد، داسې حالات هم نه.
تاسو په خپلې شاعرۍ کې فکر ته ډېر پام کوئ، پیغام ته پام کوئ، که قالب ته، او یا هغه د تاسو په خپل شعر کې سیش ته ډېر پام کوئ؟
زه خو ذاتي طور ایسته هم پام نه کوم، زما چې څه په زړه باندې را علاقه ویم، که هغه د خاورې په حواله سره شي، که هغه د چا د درد احساس په حواله سره شي، که په هر څه باندې را شي، که داسې ما کوشش کړی دی چې زه په داسې یو شعر جوړ کړم پلان کې شي ډینګي شي باندې، خو زما نه دی شوی، نو ما داسې لکه دغه چې کوم دی نو زیاتره شاعر خیر زما رومان رومانی ده.
منصور صاحب، تاسو بارو وخت تیر کړی دی، نو که دغه راته ووایي چې یو شاعر چې کله په خپل وطن کې د هغې شاعري څرنګه وي، او چې کله بیا مسافر شي د هغې شاعري څرنګه وي، آیا هلته شاعري غوړېږي که په خپل وطن کې شاعري غوړېږي؟ تاسو دغه تجربه شوې ده، تاسو په دغه څه ویل غواړئ چې آیا په مسافرۍ کې شاعري ډېر غوړېږي که نه په خپل کور وطن کې دننه؟
داسې ده چې په وطن کې درنه مسافرۍ پای کې داسې چلی که نه چې په تا لږ غوندې سیز هم ډېر خلک وي، پوه شوې؟ لکه معمولی غوندې شعر یا معمولی غوندې دغه شو، هغه دومره ضرور نه وي، خو هلته مسافري هغه احساس په تا غالب وي، هر څه په تا غالب وي، نو هغه معمولی غوندې خیال چې هغه په تا ډېر درون لګي او ډېر قدر باندې لګي. دلته کې چې په وطن کې په کور کې ته نو چې د خلی ول شعر نه وي نو تا له خوند نه درکوي. مسافرۍ کې تاسو ته ما ووایي که نه چې مسافرۍ کې لږ غوندې ښه خیال په تا ډېر ښه لګي، لکه چې هلته ستا سره صحیح نه که نه، مطلب چې هر څه دغه که څوک معمولي د چا ذکر وکړي نو په تا ډېر ښه لګي او تا ته ډېر ښه ښکاري چې دا مګنې ډېر ښه شعر دی داسې، نو هغه داسې نه وي لکه ښه نه وي دومره. دلته وطن کې چې دی نو چې د ښه لیول نه وي که نه، اوچت شعر نه وي نو په تا باندې لګي نه، نو دلته کې شاعر چې کوم دی نو ښه کیږي.
منصور صاحب، که دا راته ووایي چې په خپل شعر په ژبه پښتون قام ته څه پیغام ورکول غواړي؟
خو داسې ده چې زما ډېر پیغامونه دي، خو زه اکثر یو خبره ډېره زیاته کوم چې دا خاوره چې کوم دی دوه سیزونه غواړي، یو امن غواړي، یو ترقي غواړي، دا دواړه سیزونه زما په خپل خیال باندې ما چیلنج هم زه اکثر ورکوم چې دا الله تعالی د مخلوق سره د کله نه تاسو دغه نه جوړ کړی دا صورت وایي، د هغو حق نه ورکړی، چې د هغې حق تاسو نه ورکړی نو د انسان حق تلفي به کیږي. یو دا یو بغیر د خپلې ژبې نه ترقي ډېره ګرانه ده، ځکه چې زه اکثره د ما سره د انګریزي سټوډنټان یا د بلې ژبې کښېني هغو ته زه وایم، ځکه زموږ سواد د غرونو څه څه وسایل دي، په دې کې څه څه کیږي، هغو ته دا پته هم نه چې څه څه دي، خو چونکې د پښتو یا د خپلې ژبې طالب علم چې ما سره کښېنه هغه نه تپوس کښېنه وایي دلته دا کیږي، دلته دا کیږي، دلته دا کیږي، دا ټول ورته پته وي. بل دا ده چې د خپلې که څوک غواړي چې زما کم مور پلار غواړي چې زما بچی دی زما په کار راشي، زما د ولس په کار دی راشي، ناغول لازمي ده چې د خپلې ژبې ته په خپله ژبه کې دول تعلیم ورکړي او په خپله ژبه دې پوه کړي. که داسې نه وي نو صرف د پیسو مشین به ته جوړ شي، ډاکټر به شي، نو انجینیر به شي، ډېر غټ غټ خلک به شي، خو د هیچا په کار نه راځي، هغه ته د ولس په درد وېږي نه، هغه ته دغه احساس نه یو بل دی وپېژني، مینه دې راولي، ورورولي دې راولي. که هر څوک چې دی مونږ یو بل وژنو، مونږ خو ټول د دې یو خاورې پیداوار یو، که د بری پښتونخوا یو که د کوزې، چې مونږ خپله پښتونخوا چې کم دی نو هغه زموږ سره وسایل ډېر دي، هر څه ډېر دي که نه، خو مونږ چونکې د هغې د یو بل سره چې کم دی نو هغه جنګ جدل او دی مونږ نه یو پرېښودي. زما هم دغه همیشه دغه پیغام چې یاره مینه وکوي، او مينو پیجنه
تیر منصور صاحب تاسو د سواد سره تعلق لري په دې رسته کې مونږه قتل چې بلره پختونخوا کې خو یو بد په بلره پختونخوا کې یو دهشتګردي یا کار صورتو هغه یو لړۍ را روانه و پختانه و هلو زپل شو هغه نو رسته په دې رسته کې په خیبر پختونخوا کې په خاص تور په سواد کې هم دغه یو لړۍ راغله دغه دهشتګردي یو لړۍ راغله او پختانه و زپل بیکور شول کله پری خودل تاړ شول نو دغه حالت چې دغه ستاسو په شاعرۍ څه اغېز وکړ
هغه خو ما یو ډېر زیاته شعرونه پې لیکلي خو زه یو خبره ته کوم چې مونږه به دا سوچ کاوه چې پښتانه نه پوهېږي شعور پکې نشته خو دا درې څلور کاله وشو پښتانه دومره بدل شو او دومره پوه شو او دومره دغه شو چې مونږه قلم کله کله نه مني چې عام سړی په سیاست پوه شو د خلکو د غیرو په هغه خبرو پوه شو دغه او امن د کنن د کسبا د پښتنو کې را روان دي نشانده اوس لکه ډیر زیات حالات ډیر زیات بدل شو نو شفق جان خو ډیر پر امید دی وسه او ډیر خوشاله هم لکه چې زمونږ یقین نه کېدو کنه چې یار دا خلک به دومره پوه شي او دوی به داسې وکړي سیاست
هغه حالت چې کوم دغه ستاسو شهري زپلې وه
ډیره زیاته لکه زه به تا ته سویم زه به تا ته یو نظم ویم لکه مونږ خو زما یو شعر هم داسې و کنه چې یاره نو داسې ده چې لکه زما یو نظم و چې سچې مې ګټلې دي هغه به علم غزل ده سچې مې ګټلې دي هغه به علم ښکاري چې اوس راز د ژوندانه به علم ته لاړې بینومه ژوند که داو کم خو اوس به څه ګټم اوس به څه به علم او خلک په جنګونو کې زلمي بیلي زه پکې د مور د غېږ واړه بیلم او سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د پښتون په وینو غیر ساتم سو به د کابل د سینو به بیلم او یمن سره اوس کمې هم ولیده یمن سره اوس به هم زړه بیلم
اخري پښتون منصور صاحب زما دی چې تاسو په لارو باندې پښتونخوا کې دوار کې ګرځېدلې آیا د اوسنۍ د شعر د کم یو بهیر چې روان دی ځوان شاعران راټوکېدلي دي آیا دینه مطمئن یې چې دغه شاعران ښه شاعر ښه شاعري راټوکېږي پښتنو کې پخوا په پرتله آیا دغه بهیر نه مطمئن یې
او بالکل ډېر ښه شاعري کېږي نن سبا ډېر ښه البته فرق ډېر لري د دې ځای شاعرانو کې او د بری پښتونخوا شاعرانو کې د بری پښتونخوا شاعران چې نو زیاتره په حالاتو خبره کوي او د زم چې هغه مثبت کردار هم نه ساتي هغوی له لږ سوچ په کار دی کله چې مونږ یو شی ډېر زیات چیړو که نه نو پای کې خلک بیا نه ننوځي نو خو هغو ته ګناه هم نشته هلته کې زه تللم و جلال آباد ننګرهار دی کې وګرځې نو هلته کې څنګه چې په سوات کې جنگ ختم شو نو اوس هم سوات کې داسې خلک ګرځي چې لکه هغه ګنګس خونتې دي د ژوند نه پریوتې دي پیسې هم نه پوهېږي بس صرف سا اخلي او د عقل په زور باندې لګیا دي چې او دا دنیا د مونږ ډوډۍ خورو مونږ ګرځو نو سواد کې هغه شانت دغه شانت زه ننګرهار ته لاړم نو داسې ما ډېر خلک پیدا کړو او ډېر خلک ما داسې ولیدو چې هغوی حالاتو ځپلي دي او هغو د ژوند د بلا لرې تللي دي خو بس بوتان ګرځي نور پکې څه نشته نو انشاءالله هلته کې هم ډېر ښه شاعري کېږي او ډېر ښه ملګري لرو او دلته هم ډېر ښکلی کار روان دی که خیر او خلک پښتو ژبې ته په نیزل دومره رالو اوسه پورې به شاکر صاحب مونږ د پښتو دپاره کنځل وړو نو ما به ورته چې هغه څنګه وایي زه د پښتو لیکچرر یم نه زه چې روان یم په کالج کې نه وایي چې د پښتو هغه استاد هغه دی لاړ چې کله به تا چاته وي چې په پخر سره به ته وي چې لکه مالا پښتو نه راځي په پخر سره به وي اوس دومره شوه چې کم از کم سر ښکته کوي مالا پښتو نه راځي دا ډېر بد دی
من کاخره کې یو خپل نوې غزل یا داسې یو غزل چې هغه ډېر مینوال لري هغه مونږ ته وایي ډېر مننه به
زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي زه خو اوس مړی یم او مړی کې خو سا نه راځي ځکه مې ځان ته اوس په خوله باندې دعا نه راځي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې زخم مې اوس درد نه کوي دومره مایوسه شوم چې اوس راله جړا نه راځي او زه څه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن دی زه څه خبر وم چې دسه خبر وم چې دا یې اخیری دیدن ده دسه خبر وم چې په ژوند کې مې بیا نه راځي مننه بل دا څه شعر نو
ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرتا راشي ستا منصور کلی کې نشتا ستا منصور چې چرتا راشي د خپل کور د تلون مخکې پخوانی کور ترازی د خپل کور د تلون مخکې پخوانی کور ترازی ارمانی کور کې اوسېږي ارمانی کور ترازی او ځینې خلک به تپوس د زړګي کور ترازی
زنی خلق وی تا پوسا د زړګي کور ترازی ارمانی کور کیو زیګی ارمانی کور ترازی ارمانی 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 ارمانی
کله کله انسان غواړي چې د پخوانیو د ژوندانه پاړه پوي شي دا غوی ل فکری غختلتیا د ژوند د طرز او غنو نور خو خبر شي خدا معلومات په کیسې شوکاټ کې ډیر خوراندې کېدل شي د زرپانی په نننې پانه کې د بادشاه او وزیر یو په خوانې کیسه زموږ همکار وګمه جبار خیل کوي
زرپانه پاچا او وزیر وختونه په خو د یو پاچا راجو او په ټول دربار کې خپل یو وزیر ډیر پریکران وو چې د هر بل چانه یې د خبره منله او د وزیر هر پریکړه د پاچا پریکړه وه یو په ورځ پاچا می وخوړله چې ناڅاپه یې خپله ګوته په چاقو غوڅه کړه یو شور شو په دربار کې چا غږ کړ چې تبې پراولی چا وویل چې هلی درمل راوړی چا سر وهلو چا ځان او چا څپې او چا څه همدا وخت د ټولو په شور کې په د ګران وزیر خاموشه ناست وو او په ډیره نرمه او آرامه لهجه یې وویل پاچا صاحب دې کې دې خیر دی پاچا چې ګوته غوڅه شوې وه غوسه ورغله او په تند انداز یې وویل بوزی دا بندې کړئ زه په څه حال یم او دته ګوره په ټول دربار کې مې په د ډیر زیات زړه تکیه و حال دا چې د زما په حال تش افسوس هم ونه کړ وزیر یې په خونه کې بند کړ یو څه موده پس پاچا له ځانه سره قصد وکړ چې یوازې ښکار ته لاړ شي تر څو ځان وازموي چې په لاس کې یې هماغه پخوانی زور او قوت شته او که نه په یوازې توګه ځنګل ته ولاړ او د ښکار په لټه کې یې ځان په ځنګل کې ورک کړ لاره ترې ورکه شوه او ناڅاپه په یوه کلي ورپېښ شو د دې کلی یو عرف دا و چې په کال کې یو کس د خدای پر رضا قرباني او د پاچا بد قسمت ته ګوره چې په همدې ورځ ورپېښ شو نو د کلی خلکو وویل چې د خپلو په ځای دا د خدای بل کس په لاس راکړ او همدا چې قرباني ته یې چمتو کړ یو کلیوال غږ وکړ چې ګورئ و خلکه د دې سړي یوه ګوته نشته او د قربانۍ شرط دا دی چې کس باید په اندامونو جوړ وي همدا و چې خلکو پاچا خوشی کړ پاچا هم بیرته خپل راغلي ګامونه تعقیب کړل او خپل دربار ته یې ځان ورساوه څنګه چې خپل دربار ته ورسید امر یې وکړ چې وزیر را خوشی کړي د وزیر را خوشی کېدو سره سم پاچا وویل چې ما ته بخنه وکړه تاریخ ته ویلی و چې دا به زما په خیر وي کنی زه به اوس مړ وم وزیر بیا هم په ډیره نرمه او پسته ژبه وویل پاچا صاحب ته بخنه مغواړه که چیرې دا ستا په خیر و چې ګوته دې غوڅه شي نو دا هم زما په خیر و چې زه دې زنداني کړم که زه په زندان کې نه وای زه خو هر وخت له تا سره یو ځای ګرځېدم ته به یې خوشی کړی وې مګر زه به قرباني شوی وم ځکه زه خو په اندامونو جوړ وم ستا به د دې ګوتې غوڅېدل په خیر و او زما به دا زندان
د ادب جام په نننې برخه کې د 14 هجری پیړۍ شاعر نور الدین احوال درته بیانو د ادب جام دا برخه سهار ګل امیر زی وړاندې کوي
ادب جام
نور الدین د پښتو د مشهورو ملی او رزمي شاعرانو په ډله کې یو هم نور الدین دی تاسو معلومیږي چې 1200 هجری کال کې وزېږېدلې وي ځکه چې د دو د شیر ډمامه هم پام د غاسر کې ډېری ګرمي وي د دو د هستوګ نه پتا په یقیني توګه نه معلومه خو ختیځ پو ډار مستټر په خپل اثر د افغانانو سندري یا هم د پښتونخوا د شیر هارو بهار کې لیکلي دي چې نور الدین د پیښور د پیریایي اوسیدونکو وو نور الدین سربیره پر سوداګری یا دکانداری یو توریاله یو جنگیاله سړی تیر شوی دی ځکه هغه په خپل د هغه وخت په وطنی جنگونو کې برخه اخیستې ده
په دې معنی چې د پښتنو لومړنۍ جګړې چې له سکان و پیرنګیانو سره وي د دغه جګړو ټول بیان په ملي شعر نظم کړی دی، لکه د یار محمد خان جنگ له سید احمد سره، د فیض الله مومند د وژلو کیسه، د محمد جان خان وردګ، او همدارنګه د حضرت محمد صلی الله علیه وسلم صفات هم په نظم کې رنګړل دي. سربیره پر تاریخی او مذهبي مسایلو د ډیری اشتی بدلی هم ویل دي چې ډار مسترر په خپل سر کې تری خوخاوني کړی دي. لنډ دا چې نور الدین د وزم په ډګر کې په کیسو او چاربیتو کې د خپل وخت ډیر لوی استاد دی، او عاشقانه بدلی هم خوږی دي، او ډیر اشعار لري چې په پښتنو کې په تیر بیا په پیښور او ننګرهار کې د چاربیتی د مجلسیانو لخوا په حجرو او دیرو کې عام مقبولیت لري او ډیر خلک یې خوښوي. دا ځکه چې د دو زیاتره چاربیتی په ملي روح برابرې دي. د یادونې وړ هم ده چې په 1215 کال کې یو بل نور الدین د سعد الدین زوی هم وو چې د ننګرهار د کامې په ګرداو کې خ شاعر تیر شوی دی.
طاهر ځلاند د پښتنو ځوانو شاعرانو په قطار کې هغه شاعر دی چې په شعر کې د نوي شاعرۍ جوهر لورای ښکاري. هغه د اوسنی زمان پر موزو پوی شاعر او لیکوال دی. د ورېښمین خیال په نننۍ برخه کې لا نوموړي د هغه نظم اورو.
نوی خط لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا. لکه یو ورک مسافر د افریقا په یو تور ځنګل کې کړی د خار لار پیدا، یا سمندر کې بے بادبانه کشتۍ چترن لار د ساحل ورکوي، په سمندر کې جزیره عمومي، یا یو چټه پیغلا لشل کلونو رستا میړی راشي لزندانه کورتا. نو داسې حال کې د انسان حالت به څرنګه وي؟ لڅو کلونو رستا چټولې هیلې مې وستلې د زړه لکورا، زما احساس زما جذبې لناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا پنوم نه کوو، نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. ټولی هیلې مې وستلې وي د زړه له کوره، زما احساس زما جذبې له ناکامۍ ماتې وي. ما خپل ژوندون د چا په نوم نه کوو، نه مې بیا لارې د کوم لمر څارلې، نه تورې شپې مې د سحر څارلې. په خوله خندل مې خو دننه په زړه ماتومه، زه د خپلو ټولو ناکامیو سره دا ستړې ژوند مې په خندا تېرو. خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې، خو نن چې ستا خط له ډاک خانې نه راغې، لخپل حالې به حال کړم. ما وې ک خط پرانیزم بیا به وی څه لیکلی، خدای خبر بیا به دی وی څنګه تراخلی کلی. بیا به مې زړه لره کوم زخم د نفرت را کوي، د لفافې د پرانستلو سره، د دغه نوی خط لیدلو سره. د لفافې
لفافی د پرانستلو سره د دغه نوی خط لیدلو سره زما د پخو لاندې ازغی د استراب راشنه شول. د زړه په سیمه زلزله د درد څلکو راغله. هغه چې ما یې هیله نه درلوده، ما یې په اړه فکر هم نه کوو، نن ستا په خط کې هغه څه وینم. په سپینه پاڼه د زړه انځورو خدا انځور په قلم رسم نه و، د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو. خدا انځور په قلم رسم نه و، د ګلابي وینو له څاڅکو جوړو. ستا د وجود د ګلابي وینو د رنګ قربان، ستا د وفا په تقدس باندې ایمان لرما. للس کلونو نه لیدو باوجود، د دغه ټولو فاصلو باوجود، زمون په پخو کې د رواج د زنځیرو باوجود، زه خبر نه وم آشنا چې ته به اوس هم زما لارې څاري، چې ته به اوس هم زما لارې څاري.